السلام علیکم او سهار مو نیکمرغه د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه له همدې شیبې په لومړي نیم ساعته خبری مجله پیلو. نن دوشنبه ده، د غوی یا ثور 19 د می میاشتې 9 پیل له خبرونو کیږي. نجدی شپږ سوه افغان وګړي له ایران څخه هیواد ته ستانه سوي. دا خبره د طالبانو د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت پرون کړې. په پرونیو راستنو سویو افغانانو کې 14 کورنۍ هم شامل دي او 50 کسان په زور خپل هیواد ته استول سوي. د طالبانو چارواکو ویلي چې دغه راستنې سوي افغانان یې د مرستو ترلاسه کولو لپاره د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM ته معرفي کړي. ایراني چارواکو ادعا کړې چې د طالبانو په بیا واکمنېدو د ورځې په زرګونو افغانان دغه هیواد ته ننوتلي. د احمد مسعود په مشرۍ د مقاومت جبهې ادعا کړې چې د بغلان د اندرابلس ولی په دوو سیمو کې طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د دې جبهې ویان صبغت الله احمدي پرون پر ټویټر لیکلی چې د اندراب په پل حصار او قاسان سیمو کې طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې، خو د کرشمیر په اړه یې څه نه دي ویلي. تر اوسه خپلواکو سرچینو دغه خبر نه دی تایید کړی. طالبانو په سمدستي توګه د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې مخکې د مقاومت جبهې له وسلوالو سره په نښتو کې خپلو ځواکونو ته د مرګ ژوبلې وشتو خبره رد کړې ده. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلسن پرون د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره پر اقتصادي او سیاسي مسایلو خبرې وکړې. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی پر ټویټر لیکلی، ښاغلی نیکلسن د اقتصادي وضعیت د پیاوړتیا، ښوونې او روزنې، خلکو ته د کار د خوندي فرصتونو د برابرولو په اړه، د هڅو د دوام او امنیتي مسایلو په اړه خپل نظریات شریک کړل. په خپله نیکلسن د دې کتنې په اړه څه نه دي ویلي. د سوریې ولسمشر بشار الاسد پرون ایران ته په ناڅاپي سفر د ایران له رهبر آیت الله علي خامنئي او د ایران له ولسمشر ابراهیم رئیسی سره وکتل. دا لکه چې یولس کاله مخکې د سوریې کورنۍ جګړه پیل شوې، دویم وار دی چې بشار الاسد ایران ته سفر کوي. د ایران اسلامي جمهوریت له روسیې سره یو ځای د سوریې له عمده متحدانو ګڼل کیږي او د اسد د واکمنۍ د دوام ملاتړ کړی دی. د ایرانی رسنیو د راپورونو له مخې د دې کتنې پر مهال دوړو لوریو د خپلو هیوادونو پیاوړي اړیکې وستایلې او د لا پیاوړتیا ژمنه یې وکړه. په اوکراین کې د ماریوپول د ازوبستال د فولادو په فابریکه کې ایسارو اوکراینی دفاع کوونکو تر پایه د مبارزې هوډ ښوولی. د اوکراینی ځواکونو یوه قومندان سیاتوسلاف پالامر یوه آنلاین کنفرانس ته وویل چې د ژوند تر پایه به جنګیږي څو روسي اشغالګر ځواکونه په شا وتمبوي. د راپورونو پر اساس په ازوبستال فابریکه کې تر 2000 اوکراینی دفاع کوونکي ایسار دي، که څه هم روسیې د دریو ورځو لپاره قربان منلې و، خو ویل کېږي چې نه یې رعایتوي او لا هم خپلو بریدونو ته دوام ورکوي. خبرونه مو د ازادي راډیو په سهارنۍ خبری مجله کې واوریدل. اوسم د هوا حال.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
اوس هم په مکړی د کابل او څو نورو ښارونو د هوا حالاتو ته چې د سانتي ګراد په اساس په راتلونکو 40 ساعتونو کې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې له لوري اټکل شوی. کابل اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 13 او ټیټه 14، هرات اسمان برګ او د ورښت احتمال د تودوخې لوړه درجه 22 او ټیټه 19، کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 24 او ټیټه 21، مزار شریف اسمان برګ او د ورښت احتمال د تودوخې لوړه درجه 15 او ټیټه 40، او جلال آباد اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 40.
د هوا حال مو له ازادي راډیو د خبری مجلې په لړ کې واورید. د دې خبری مجلې په راپورونو کې راځي، د بخښنې نړیوال سازمان یو غړی د شوزو په وړاندې د طالبانو د حکومت د دریس په اړه وایي:
متاسفانه طالبان به زنان به صفت نیمه نفوس افغانستان
له بعد مرغه طالبان شوزو ته د افغانستان د نیمه نفوس او د پام وړ کسدي په سترګه نه ګوري.
د ملګرو ملتونو یو ځنګړی راپور ورکوونکی انتقاد کړی چې طالبانو پر شیوه وګړو د سویو بریدونو په اړه مناسب اقدام نه دی کړی. طالبان څه وایي؟
د ډیرو پیښو امین پیدا شوي، ډیرو نورو وسم ته کشف لاندې دي. انشاءالله داعشي پدیده به ځپل کیږي، نو پرېښودل کیږي چې چاته زیان واړ.
د کابل ځینې اوسیدونکي د خوراکي موادو له لوړو بیو شکایتونه لري. په خوست کې د زرغون افغانستان په نوم د کرکټ یو ورځنی لوبي پرون پایل سوی چې ګڼ خلک یې لیدو ته ورغلي وو. د پکتیا په ځینو سیمو کې د پاکو اوبو له کموالي شکایتونه شته.
بندینه څه ورای منځیر کړو دا کیږي کې منځیر کړو دا بازي کې منځیر کړو خو هغه بیا نارغله نشته وینه چاو.
د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر میرمنې اوکراین ته د سفر پر مهال ویلي چې په اوکراین کې روانه جګړه باید ودرول شي.
ما فکر وکړ چې دا مهمه ده د اوکراین خلکو ته وښیم چې دا جګړه باید ودرول شي او دا جګړه خورا وحشیانه ده.
د خبری مجله تر اونی موجود ده.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبری مجلې د خبری راپورونو برخې ته ورځو. د بخښنې نړیوال سازمان یو غړی وایي د طالبانو حکومت له ټولنې څخه د ښځو د رول د بشپړ ورک کولو په لټه کې دی. سمیرا حمیدی تیره شپه د خبره ازادي راډیو ته وکړه. هغه زیاته کړه چې د حجاب جبري کول او له کوره د ښځو پر وتلو محدودیتونو د دوی اندېښنې ډېرې کړې. د طالبانو حکومت د شنبې په ورځ ښځو ته امر وکړ چې بشپړ حجاب رعایت کړي او بې موجبه له کوره ونه وځي. صفی الله ستانکزی او نور تفصیل.
په افغانستان کې د ښځو او نجونو په اړه د طالبانو د نوي فرمان په تړاو خبرګونونه دوام لري. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل وایي د اجباري حجاب په اړه د طالبانو فرمان او لکور د ښځو د وتلو په سر بندیز د نړیوالو بشري قوانینو خلاف کار دی. دغه سازمان د جنوبي اسیا کمپاینر سمیرا حمیدی ازادي راډیو ته وویل طالبان د ښځو او نجونو د حقونو په اړه د خپلو پخوانیو ژمنو خلاف عمل کوي.
متاسفانه طالبان به زنان به صفت نیمه نفوس افغانستان
له بعد مرغه طالبان ښځو ته د افغانستان د نیمایي نفوس او د پام وړ فیصدي په سترګه نه ګوري. هغوی د ښځو په اړه تر ډېره بریده ابزاري نظر لري. دا د افغانستان د نیمایي نفوس په اړه خورا منفي نظر دی. په ښځو او نجونو باندې د دا ډول نوي فشارونو سره موږ له بده مرغه د دې شاهدان و اوسو چې طالبان له ټولنې څخه د ښځو د بشپړ رول د ورکېدو په لټه کې
دي. طالبان حکومت د شنبې په ورځ یو فرمان صادر کړ چې له مخې ښځې باید بهر چادري یا بشپړ حجاب واغوندي او بې ضرورته له کوره ونه وځي. فرمان کې غلی چې د سرغړونې په صورت کې به د کورنۍ مشر مجازات کیږي. د بشري حقوقو د څار سازمان هیومن رایټس واچ د ښځو د برخې مرستیال هیدربار وایي د نړۍ هیوادونه د ښځو د حقوقو په برخه کې پر طالبانو د فشار راوستلو کې پاتې راغلي. هغې د ښځو په اړه د طالبانو د فرمانونو په تړاو د کاناډا، فرانسې، جرمني او سویډن پر چوپتیا سختې نیوکې کړې دي. دا څلور هیوادونه د ښځو د حقوقو د دفاع لپاره بهرنۍ تګلارې لري. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو نږدې نهه میاشتې وروسته تر شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته لو اجازه نه لري. د ښځو لپاره له محرم پرته پر سفر بندیز، ښځو ته د موټر چلولو جواز نه ورکول، له کوره د وتلو پر سر بندیز او جبري حجاب د نړیوالې ټولنې او د بشري حقوقو د سازمانونو جدي اندېښنې پارولي. که څه هم د طالبانو حکومت تر اوسه د کومې واد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی، خو نړیواله ټولنه په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړې توګه د ښځو د حقوقو رعایت له طالبانو سره د تعامل له مهمو شرطونو یادوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځنګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت ویلي د طالبانو لبیا واکمنې دو سره د هغه په وینا پر هزاره وګړو بیرحمانه حمله چې د اکثرو مسؤلیت داعش ډلې منلې دوام پیدا کړي او خلکو ته په دې اړه مناسب ځواب نه دی ویل سوی. بنت دا خبره پرون په ځینو ټویټونو کې کړې او پر سید الشهدا ښوونځي د تیر کال خونړي برید ته اشاره کړې چې د تیر حکومت پر مهال سوی وو. نور د سپیو لاستانګ زی پر راپور کې
د کابل ویدیز د غنو خنړیو بریدونو شاهد دی. خود سید الشهدا پر خونزی برید زکړې پراخ برګونونو پارول چې قربانیان اکثر د خونزی وړې انجونې زده کوونکې وي. په افغانستان د بشري وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو خاص راپورټر ریچارډ بنت پرون د دې غمیزې د لمړي تلین په پوره کېدو باندې یو لړ ټویټونه وکړل چې پکې پر شیا او هزاره اقلیت د بریدونو په دوام ژوره خواشینی وښوده. ریچارډ بنت ویلي د سید الشهدا د خونزی د بریدونو د قربانیانو له کورنیو سره غم شریکي کوي، خو هغوی چې ژوند یې له لاسه ورکړی باید په یاد وساتل شي او د عدالت غوښتنه ورته وشي. د 2020 کال د می په اتمه د خونځي مخته لومړی موټر بمبرید وشو او تر هغه وروسته دوه پر لپسې بمې چاودنې وشوې. په پیښه کې 15 کسان ووژل شول او شاوخوا 240 نور ټپیان شول. ښاغلی بنټ نیوکه کړې چې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې پر شیعه او هزارګانو باندې لا هم بریدونه چې اکثري مسؤلیت داعش منی دوام لري او په دې تړاو مناسب ځواب نه ورکول کېږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص راپورتر ټینګار کړی چې د پیښو په تړاو باید خپلواکې پلټنې وشي، عاملین یې عدالت ته کش او ورسره حساب وشي. بنټ ویلي د نړیوالو معیارونو په رڼا کې د حساب ورکولو له لارې کولی شو د قربانیانو ژوند ته د درناوي او د داسې ظلمونو د بیا تکرار په مخنیوي کې مرسته وکړو. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د ډیرو وروستیو خونړیو بریدونو عاملین نیول شوي او دوی د امنیت د ټینګښت لپاره خپلې پوره هڅې کوي.
د داعش د مفکورې په اساس هغوی شویه هیوادوال ته ډیر متوجه وي، د هغو په ملکي ځایونو او د هغو داسې ځایونو باندې چې د عبادت ځای دی یا د تعلیم ځای ده، هغلته حملې په سهولت سره ترسره کړي. وجه دا وسې دوی داسې ځایونه نښه کړي چې هغه عامه ځایونه دي او بالکل هلته مخکې نه یو امنیتي تدبیر وجود نه درلود. د ډیرو پیښو عاملین پیدا شوي، د ډیرو نورو اوس هم تر کشف لاندې دي. انشاءالله داعشي پدیده به ځپل کېږي، نه به پرېښودل کېږي چې چاته هم زیان واړي.
له اختر مخکې څو اونۍ په کابل، بلخ، کندوز او نورو سیمو کې جوماتونه، تکیه خانې او خانقاوې په نښه شوې چې پکې سلګونه کسان مړه او ټپیان شول. د اکثرو دغو بریدونو مسؤلیت داعش یا اسلامي دولت ډلې ومانه. د طالبانو له دې ادعا سره چې وایي د امنیت د ټینګښت هڅې کوي او داعش د دوی په وړاندې کمزوری، د بشری حقونو مدافع ډلې انتقاد کوي چې د افغانانو ژوند لا هم په جدي خطر کې دی.
د کابل ځینې اوسیدونکي د خوراکي توکو له لوړو بیو شکایت کوي. دوی وایي چې د روسیې او اوکراین او په افغانستان کې د طالبانو د مقاومت جبهې ترمنځ جګړو د خوراکي توکو پر بیو اغیز کړی چې د افغانستان بازارونه هم ورڅخه بچ نه دي پاتې شوي. جزئیات په دې راپور کې.
پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته په تیرو اتو میاشتو کې په دغه هیواد کې د خوراکي توکو بیې ورځ تر بلې مخ په لوړېدو دي. له دې وړاندې افغان سوداګرو د اوکراین او روسیې جګړه د بیو د لوړوالي اصلي لاملونه په ګوته کړي وو، خو اوس د کابل ښار اوسیدونکي وایي د افغانستان په شمال کې وروستۍ جګړه ښایي دغه بیې نورې هم لوړې کړي. اصغر چې یو دولتي کارکوونکی و، په میاشتني ډول یې شاوخوا 8000 افغانۍ ګټلې، اوس یې اقتصادي وضعیت ښه نه دی. اصغر وایي د توکو بیې پخوا هم لوړې وې، خو اوس یې د لا لوړېدو اندېښنې هم شته. دغه میرمن هم چې نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته په خبرو کې وویل د خوراکي توکو بیې اوس مهال لوړې شوې او خلک د اخیستو توان نه لري.
د جګړې د زیاتېدو سره به خلک له لوږې مړه شي، هیڅوک د وړو غوړیو او وریژو د اخیستلو توان نه لري.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې په دې وروستیو کې د طالبانو مقاومت ملي جبهې ترمنځ په پروان، پنجشیر، تخار او بغلان کې د جګړې راپورونه ورکړل شوي، خو طالبان وایي چې په دغه سیمو کې هیڅ هم نه دي پېښ شوي. د مقاومت ملي جبهې ویان صبغت الله احمدي په خپل ټویټر باندې لیکلي چې په وروستیو جګړو کې دوه ولسوالۍ پرته له مرکز نیولي، خو طالبان بیا وایي چې هیڅ جګړه نه ده شوې. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافی ټکور له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي د افغانستان په شمال کې حالت عادي دی او خلک د لویو لارو د بندېدو تشویش نه کوي.
ولست مو د ډاډ او اطمینان ورکول شي چې تاسو هم نتیج وکونه هیڅ چاته د اجازه نه ورکړي چې هغه مشکلات لري بندې کې یا څه مشکلات خو نه کړده رامنځته کړي.
خلک په داسې حال کې د توکو په ځانګړي ډول د خوراکي توکو د بیې د لوړېدو خبره کوي چې دا محل په کابل کې د وړو د 50 کیلوي بورې بیې چې د طالبانو له واکمنېدو مخکې 1100 افغانۍ و 2500 افغانۍ شوې ده. دغه شان یو درې نیم منی د وریجو بورې چې بیې 2200 افغانۍ و اوس مهال 2900 افغانۍ ده. له دې سره هم محل د نفتي موادو، تیلو او ګازو بیې هم دوه چنده شوې دي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
څلورویشت اشاریه اته
او 1.6 شپږ مترو اوریدلای سئ. ازادي راډیو ته غواړیست. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت وایي چې په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځیو د بیا پرانیستل کېدو په اړه یوه کمیټه کار کوي. د دغه وزارت وایاند عزیز احمد ریان تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل نه پوهیږي چې دغه کمیټه به کله خپل کار پیلوي.
تر
هغه ځایه چې زه خبر یم دا واقعیت لري چې د عالمانو یوه کمیټه په دې اړه چې د نجونو ښوونځي تر کومو شرایطو لاندې پرانیستل سي ټاکل سوې ده. پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو څه باندې 9 میاشتې کېږي خو نجونو ته لا هم اجازه نه ده ورکول سوې چې تر شپږم ټولګي پورته نورې زده کړې وکړي. د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. په خوست کې د زرغون افغانستان په نوم د کرکټ یو ورځنی لوبې پرون پیل شوې چې ګڼ کسان یې لیدو ته ورغلي وو. په دغو لوبو کې د ملي ټیم لوبغاړي او نور ځوانان ګډون لري چې د مې تر شلمې به دوام کوي. صفي الله ستانکزی په دې اړه تفصیل لري.
د خوست د کرکټ سټیډیوم د زرغون افغانستان د کرکټ یو ورځنی لوبو کوربه دی. د زرغون افغانستان د کرکټ لوبې د مې له 8 پیل شوې او تر شلمې دوام کوي. په دې لوبو کې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم څو مشهور لوبغاړي له هغې ډلې شهزاد محمدي، نجیب الله زادران، ګلبدین نایب، حشمت الله شهیدی او رحمت شاه زرمته د نورو ګڼو ځوانانو تر څنګ د پامیر، میوند او هندوکش د ټیمونو په قالب کې حضور لري. دغه لوبو ته ګڼ نندارچیان هم ورځي او له لوبو خوند اخلي. دا لوبې په افغانستان کې له ځینو سیمه ییزو ټلویزیونو خپرېږي او کرکټ بورډ هم له ځینو نندارچیانو سره خبرې په خپل فیسبوک باندې خپرې کړي. له هغې ډلې حافظ الرحمن، زیرک او احمد شاه وویل:
دلته لوبې ته راغلی یم، له نږدې لوبه کسم او ډېر خوشحاله یم او ما خپل د حضرت ځازي لوبډله خوښه ده. باید ټول مینهواله دغه لوبو څخه خوند واخلي او لوبغاړو ته خپله میلمه پالنه ور وښیي.
ډېر خوښ یو، ډېر خوشحال یو او ډېره موده کېږي چې خلک هم جون مو بس چې دا کرکټ ټیم جوړ شوی. دلته ډېر خلک خوشحال دي، ډېر تازه دي. بس الله دا وکړي درکنده نره خوشحالتیاوې هم ور بخښي.
د زرغون افغانستان په لومړۍ لوبه کې د میوند ټیمو کولای شول د 10 منډو په توپیر د پامیر په وړاندې بریا خپله کړي. په دې لوبه کې د میوند ساتونکو لوبډلې په 500 اورونو کې دا ټول لوبغاړو په سوځېدو 245 منډې وکړي. درویش رسودی 4 اتیا، شهزاد محمدي اویا او شریف الدین اشرف هم 9 چټکې منډې ترسره کړې. په ځواب کې حمزه اوتک، ګلبدین نایب او بلال سمی هر یو 2 لوبغاړي د پامیر په ګټه وسوځول. د پامیر ټیم بیا خپل ټول لوبغاړي له هدف نه په 10 نمرو کم د لاسه ورکړل. درویش رسولی د لوبي غره لوبغاړی شو. تمه ده د همدې سیشن د پورز د میوند او هندوکش سترایکرز تیمونو ترمنځ د زرغون افغانستان د جام دویمه لوبه وشي.
ازادي رادیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سم یو نړیواله مسأله. د امریکا د متحده ایالاتونو لومړی میرمن جل بایدن پرون یکشنبه په یو ناڅاپي سفر اوکراین ته لاړه او هلته د اوکراین له لومړی میرمنې اولینا زیلینسکا سره وکتل. میرمن بایدن له اوکراین څخه د امریکا د متحده ایالاتونو د ملاتړ ډاډ ورکړ او ویل چې دا جګړه باید ودرول سي. صفي الله ستانکزی د رویټرز خبري اجانس په حواله راپور جوړ کړی.
د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشر میرمن جیل بایدن پر اوکراین د روسیې یرغل وحشیانه وباله او د جګړې د سمدستي پای ته رسولو غوښتنه وکړه. لومړی میرمن جیل بایدن پرون په یو ناڅاپي سفر د اوکراین په یو لویدیز سرحدي خارګوټي او جوهرود کې د اوکراین د ولسمشر له میرمنې اولینا زیلینسکا سره ولیدل. میرمن بایدن زیاته کړه:
ما فکر وکړ چې دا مهمه ده د اوکراین خلکو ته وښیم چې دا جګړه باید ودرول سي او دا جګړه خورا وحشیانه ده او د متحده ایالاتونو خلک د اوکراین د خلکو سره ولاړ دي.
د اسوسییټډ پریس په وینا د دواړو هیوادونو لومړی میرمنو د سلواکیا پولې ته نږدې په یو کوچني درسي ټولګي کې سره ولیدل. تر دې دمه نه وه رسنیزه شوې چې د اوکراین د ولسمشر میرمن او بچیان چیرته اوسي، ځکه هغه ځای نه و خودلی. خو ویلي و چې امنیتي خوندي ده. په خپل ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي او د حکومت نور لوړ پوړي چارواکي بیا د جګړې له پیل تر دې دمه په پلازمینه کیف کې پاتې دي او جنگ رهبري کوي. اغلی زیلینسکا هم اوکراین ته د لومړی میرمنې د سفر ستاینه وکړه او هغه په سیمه کې د جګړې په جریان کې زړورتیا وبلله. دغه کتنه د روسیې د یرغل په 10 اونۍ کې وشوه. تر دې مخکې بلې جګپوړي امریکایي چارواکي او د امریکا د استازو جرګې مشرې نانسي پلوسي د کانګرس له څو غړو سره جګړه ځپلي اوکراین ته سفر کړی و. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن او د دفاع وزیر لوید آستن هم په وروستیو اونیو کې د اوکراین پلازمینې کیف ته تللي و، څو د ملاتړ اعلانولو سربیره اوکراین ته د نړیوالو مرستو لپاره ترتیبات همغږي کړي. پر اوکراین د روسیې د یرغل له پیل تر دې دمه لویدیځو هیوادونو پر روسیې فشارونه راوړي چې اشغال ته خاتمه ورکړي. خو له ټولو بندیزونو او فشارونو سره سره لا هم د اوکراین جګړه روانه ده. وروستیو پخپیو راپورونو په اساس د ماریوپول د ازبوستال د فولادو په فابریکه کې د ایسار اوکراینی جنګیالیو هوډ ښودلی چې تر پایه به مبارزه وکړي. که څه هم د کیف له شاوخوا سیمو روسي پوځیان وتلي، خو د روسیې تمرکز د اوکراین ختیځ ته اوښتی څو هلته خپلې پښې ټینګې کړي او اشغال شوې سیمې له یو بل سره وتړي، هغه څه چې اوکراینی ځواکونه یې په کلکه مخه نیسي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
ازادي رادیو ته ورجست پر روانو لسو دقیقو کې د راپورونو په بل ټولګه کې د نوریاس نوري ملتیا وکړي.
له خبرونو ور اخوا
د خدمتمو زنوریاس نوري هر کله کوم. د پکتیا ولایت د وزی زدران ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې د څښاک پاکې اوبه کمی دي، وچکالي باغونه وچ کړي او ځوانان هم کار او بوختیا نه لري. نور حال زموږ د سیمه ییز خبریال نجیب الله الوخیل په رپورټ کې.
د پکتیا ولایت د وزی زدران ولسوالۍ اوسیدونکي وایي دوی د څښاک د پاکو اوبو د کمښت په ګډون د ژوند په ډیرو برخو کې له ستونزو سره مخامخ دي. دوی وایي د وچکالۍ د لاسه یې باغونه وچ شوي، خلک یې همکار او بوختیا نه لري او ټول وخت یې وزګار تیریږي. د وزي ولسوالۍ اوسیدونکي خوباب الدین آزادۍ راډیو ته وویل د څښاک پاک اوبو ته یې اړتیا ډېره ده، ځکه د وچکالۍ له امله یې د اوبو نلکۍ وچې شوي دي.
خلکو ډېر عجزون دي، بیا میږي اوبه ډېر تکلیف ده، بیخي ونه شای نه پاتې کېږي. هر شی د اوبه د لذت وچ شو، بغین هم وچ شو. دا ډنګر دغه ته هم ډېر زور راته چې دا ډنګر ته وچوي، ډېر زور راته هم دغه ته ده، دا بغین هم نام جوړ کړی دی. بالکل دا خویمه خبر سو وچ شو، دا ناره کې وچ شو چې پیر ور باندې چې بیا ډېر وب میخته جام کې میخته ډېر پایدار کوي. سلاو ر درې می سلاو یلته باندې نه څوره منځیر کړو، دا کیږي چې منځیر کړو، دا بار دی چې منځیر کړو، خو هغه بیا نه رغله میخته وی نه چاو.
د وزی ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی ظاهر شاه موي د دوی کلی هیڅ اوبه نه لري، کار او مزدوري پکې نشته، خلک وزګار وخت تیروي.
حوال ضرورت اوبه ده چې اوبه نه لري، د کلی بخي مزدوري نشته که چای نه که پیدا کیږي. دغه خالی پرته دی، خالی درم ځکه نشته، خو دا جوړیږي ځکه، خو سعید جوړیږي ځکه، خو دا کس کې وینه، دا کس کې غوړ جوړیږي.
د زدران میشتو سیمو اوسیدونکي زیاتوي چې د نورو برخو په خوا کې د دوی د پوهنې ستونزې هم ډېرې دي. یو تنخونکی عبدالله وایي سره دې چې په ځلونو یادونه کړي، خو بیا هم په دې ولسوالۍ کې د ښوونځیو د ودانیو او مسلکي ښوونکو د کمښت مشکل نه دی حل شوی.
د مرض څخه دا غواړو چې موږ د هر څه کې مکتب جوړ کړي، معلمان راولېږي، سم سیمپونه راته جوړ کړي، کتابونه راولېږي، چوکۍ ګانې راولېږي. موږ ته په وزې دران ولسوالۍ کې یو تعمیر جوړ کړل، له ساده سیمپونه ډېر واړه واړه ډېر کاندې شاګردان نفوس بخي زیات دی، او له مرض څخه دا غوښتنه کوي چې موږ خپل حق راکړي.
بل لوري ته د پکتیا چارواکي وایي چې د پاکو اوبو شتون د نړۍ او هیواد په کچه یوه مهمه ستونزه ده، او په دې برخه کې د وزې زدران د اوسیدونکو شکایت پر ځای دی. د پکتیا د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس مولوي خالقداد احمدزی وویل څه موده مخکې د همدې ولسوالۍ په لکې سیمه کې سروې شوي چې د نلونو په واسطه به اوبه ورورسول شي.
د چک ډیمونو سربندونو جوړولو په برخه کې هم د ډبلیو ایف ای او ای آر ایف ای په نامه باندې موسسي چې د بیا رغونې او ښوونې پروګرام په نامه باندې نړیوال موسسه ده، هغوی یو سروې ترسره کړې وه چې په یادو برخو کې استنادي دیوالونه، سربندونه، پلچکونه او چک ډیمونه به جوړوي. ابتدایي سروې د روژې میاشت کې ترسره کړې وه. امید د سې راتلونکو څو میاشتو کې یا راتلونکو څو اونیو کې عملي کار پرې پیل کړي.
د پکتیا ولایت وزی ګرده څېړی او شواک ولسوالۍ چې د خوز ګردیز د لویې لارې په اوږدو کې پرتې دي او خلک یې د غرونو په ډډو او درو کې اوسیږي، د ژوند له ډېریو اسانتیاوو بې برخې پاتې شوي دي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سنگ.
او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو.
له امریکا خبرېدونکي ورځپاڼې نیویارک ټایمز پرون په دې اړه لیکنه خپره کړې چې د طالبانو تر ولکې لاندې سجنۍ کوچنی اختر تر نورو هغو څومره متفاوت و. د لیکنې په پیل کې راغلي د اختر پر مهال په زرګونو افغانانو له ګڼه ګوڼې په ډکو بسونو کې پر لویو لارو چې یو وخت تر ټولو خطرناکې ګڼل کېدلې، وروسته له څو کلونو د خپلوانو د لیدلو لپاره لرې سیمو ته ولاړل. د ورځپاڼې په لیکنه په بامیان کې د افغانستان ملي پارک یا بند امیر په هغو سیلانیانو ډک و چې په افغانستان کې د جګړې په کلونو کې هیله درلوده چې یو وخت دغه ځای ته ورسي چې شنې اوبه او غرنۍ سیمې لري. په لیکنه کې د زلحجه میرزاده خبرې راخیستل سوي چې له خپلو پنځو اولادونو سره یې غوښتل یو پارک ته ولاړ سي خو هلته یې مخه ونیول سوه، ځکه هغې ته د پارک په دروازه کې طالبانو وویل چې په اختر کې دننه د ورتګ اجازه نه لري. هغې ویلي له اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي، ګراني زیاته سوې، کارونه نه پیدا کېږي او لوڼې یې ښوونځي ته نسي تللی. هیلې درلوده چې نن په پارک کې میله وکړي خو دا هیله یې هم پوره نه سوه. د مقالې په یو برخه کې راغلي که څه هم د پخوا په نسبت افغانستان ته امن راغلی خو خلک له لوږې سره مخامخ دي. لیکوال زیاتوي په میلیونونو افغانان له لوږې کړیږي او په داسې حال کې چې بشري بحران په پراخېدو دی د خوړو برابرولو ته حیران دي. پر ښځو د طالبانو لخوا لګول سویو محدودیتونو او تازه مقرراتو په نړیواله سطحه اندېښنې هم ولاړې کړي دي. د بریتانیا آنلاین خپرونې لندن اکانومیک پرون د بشپړ او جبري حجاب په اړه د طالبانو پر نوي فرمان لیکنه خپره کړې ده. د طالبانو لخوا د حجاب د جبري کېدو طرحې ته په نړیواله کچه غبرګونونه مخ پر زیاتېدو دي چې د نورو هیوادونو سازمانونو او شخصیتونو ترڅنګ د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش هم د شنبې ناوخته پر خپل ټویټر پاڼه په دې اړه اندېښنه څرګنده کړه. لندن اکانومیک لیکي د طالبانو تازه طرحې د ښځو د حقونو د فعالانو پر بیره د تایید ټاپه لګوي چې د لیکوال په باور کولی سي له نړیوالې ټولنې سره د طالبانو اړیکې چې له وړاندې هم له بې باوریو سره ملې وي لا پیچلې کړي. د طالبانو د نوي فرمان له مخې ښځې یوازې د ضرورت پر وخت له کوره وتلی سي. په دې طرحې کې چادري د حجاب تر ټولو ښه بڼه شول سوې او زیاتوي هر ډول جامه چې بدن پټ کړي او چسب نه وي حجاب ګڼل کیږي. دغه شان پکې راغلي هغه میرمنې چې په دولتي ادارو کې کار کوي او حجاب نه رعایتوي باید له دندو وشړل سي. لندن اکانومیک دا د طالبانو د مشرتابه لخوا د ځپونکو فرمانونو د لړۍ وروستۍ هغه بللې. خو د لیکوال په وینا دا ټول فرمانونه نه دي عملي سوي. لیکوال وایي تیره میاشت طالبانو ښځې له محرم پرته له سفر کولو هم منع کړې خو تر مخالفتونو وروسته دغه فرمان له پامه وغورځول سو.
دا هم ستاسو په غږ څو پیغامونه چې د ازادي رادیو په غږ سپتون کې ماشين کې مو پریخي دي.
السلام علیکم. د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته سلامونه احترامات تقدیموم. بعد سلام ورور دغه منګه د شاګردان د جنکیانې چې د شپږ